ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه د خبري ټولګې ته مو زه هر کله کومه فایل کو د دې سات په خبرونو. د طالبانو د حکومت ستره محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په درو وهلي دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په 12مه پر خپل ایکس پاڼه یا خوانی ټویټر کې پر یو اعلامیه کې لیکلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام محضر کې او د یوې ښځې په ګډون دوه نور کسان له کوره د تیښتې په تور په درو وهل شوي دي. له هغه وخت چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړی په لسګونو کسان یې په مختلفو تورونو په محضر کې وهلي دي. د بشري حقونو سازمانونو د طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې د دا ډول مجازاتو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لار نن د جدي 12مه د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن در خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دغه سړک د بیا پرانستلو لپاره آماده دی. نوموړي وړاندې ویلي چې تېره شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوې وه. حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واورې ورښت لا هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافرونکي موټر تک راتګ کولای شي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګاخ په 12مه نیټه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې سږ کال د 14 خزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوي دي. دغه راپور ښیي چې د خبریالانو د وژنې 50% د منځني ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر له 8مې راهیسې یوازې 146 خبریالان په فلسطین کې وژل شوي دي. د دغه فدراسیون د راپور له مخې تیر 2023 میلادي کال په آسیا کې 22 خبریالان، په امریکا کې 9 خبریالان او په اروپا کې 4 خبریالان وژل شوي وو. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبریالانو لپاره کار کوي په خپل کلنۍ راپور کې په 2023 کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ډیر خراب بللی دی. د 2023 میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو له لارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې یې تر ټولو لویه برخه جوړوله. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر کال په مجموعي ډول 16,316 غیر قانوني کډوال د انګلستان سواحلو ته په وړو کښتیو کې رسیدلی دي چې د 2023 کال په پرتله 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ژمنه کړې چې د افغانستان د انسان قاچاق کوونکو شبکې به له منځه یوسي او په دې برخه کې د اروپایي او نورو هیوادونو سره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. په پاکستان کې د پولیو یا ګزند د ناروغیو د پیښو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیښې د ډراماتیک ډول زیاتوالی پکې راغلی دی. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 ماشومان په ګزند اخته شوي. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې 6 پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا ګزند چې تر ډیره یې قربانیان ماشومان وي، له پاکستان او افغانستان پرته په ټوله نړۍ کې له منځه تللی. جګړې او وسلهوالې شخړې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو د هڅو په وړاندې لویه خنډونه ګڼل کیږي. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې ورغلی چې په ترڅ کې 10 کسان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. دا خبره د دې ښار د بیړنیو پیښو په وړاندې د غبرګون ادارې کړې ده. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې ځانونه لرې وساتي. تر اوسه پورې د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. نیو اورلینز د امریکا متحدو ایالتونو د لویزیانا ایالت یو مشهور ښار دی. دا ښار د خپل کلتوري ځانګړتیاو، موسیقۍ، جشنونو او تاریخي ودانیو له امله شهرت لري. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرائیلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او 4 ماشومانو په ګډون 9 وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان دي. زه فرشته صاحب مو په دې خبري ټولګه کې ارکلای کوم. وړاندې به په راپورونو کې را سره واوري چې په پاکستان کې تازه نیول شوی افغان کډوال مسلمان شکایت
حاجی کیم که زمان دروره بندوست هم نو بل یخنی دوم را زیاد یخنی و چه حادی نو دوی اسمان توایی چه تاسو دیپورت کهو نو زمان هم پیتو کیسته کچر تا منگا دوی دیپورت که نو حال تا زمان ده سر خطر ده
او د دې تر څنګه دا راپور به هم واوري چې هغه چاودیدونکي توکي چې افغانان پکې ژوبل شوي او یا هم له ستونزو سره ورسره مخامخ شوي دي له خپلو ستونزو غږیږي.
د ماین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي او یوه سترګه، او راسره په څنګ کې یو څو ملګري هم راسره زخمیان شول.
د خبرونې په لړ کې نور راپورونه هم شته. نړیواله موضوع به هم راواخلو. تر پایه راسره اوسئ.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه یو شمیر تازه نیول شوي افغان کډوال ویل هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت یې حاجي کم ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تاییدوي. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته ویل دا کسان چې شمیر یې لسګونو کسانو ته رسیږي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوي، او ډیری هغه کسان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې ده خو د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لري. نور حال په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لسګونه بی اسناده نیول شوی او افغان کډوالو لډلې یو شمیر وایي دوی حاجی کم ته انتقال شوی کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو له لوري ونیول شو. دی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حاجی کیم کې زمونږ د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخنی دومره زیاته یخنی وه چې حادی نه و. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو، نو زما هم پیټو کیس دی که چېرته مونږه دوی ډیپورت کړي نو هلته زمونږ د سر خطر دی، او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پاتې کیږي، بچی مو دي، اولادونه مو دي.
د کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی ازادي راډیو ته وویل.
ډي سي دفتر ته راغلم او غوښتل مې چې نوسي واخلم، ویزه مې نه وه، زه پولیسو ونیولم. بېګاه یې جیکیم ته راوستې یم. دلته د ژوند تېرولو لپاره هېڅ وسایل نشته. بېګاه شپه مونږ په ډېر یخنۍ سره تېره کړې. تقریبا مونږ اویا اتیا کسان نیول شوي. اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورټ کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنورۍ اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولی له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې اوسېږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولی. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي چې اوس یې حاجي کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجی کمپ په نامه چې کمپ ده هلته وړل شوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي، او د دوی کیسونه لري، کیس نمبرونه لري، او داسې ویل شوي دي. او دغه مهاجرینو سره چې موږ په تماس کې یو هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې موږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به د موږ دپاره، د دوی دپاره، د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پروند طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اجانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بلل کېږي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون یا IFG د تیر کال په وروستۍ ورځ د دې موضوع په څرګندولو زیاته کړې چې د یاد کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو په افغانستان کې د نن خبريالان بیا وایي دغه هیواد کې تر ټولو بد کال پیل کړی وو. نور حالاله فیروزه عزیزی اورو.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون IFG 2023 کال په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال بللای دی. IFG د سیشنبه په ورځ د 2023 کال د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو ویلي چې په نړۍ کې په دغه کال کې د 14 خزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل سوي دي. وړاندې راغلي چې د خبريالانو د وزنو 50% پیښې د منځني ختیځ په هیوادونو کې لکه لبنان، فلسطین او سوریه کې رامنځته شوي چې یوازې په فلسطین کې د وزل شویو خبريالانو شمیر د 2023 کال د اکتوبر له 13 140 کسانو ته رسیدلی دی. د خبريالانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2023 کال کې 22 خبريالان په آسیایي هیوادونو کې وزل شوي دي. له دې شمېره و تنه یې په پاکستان او درې نورې په هند کې وزل شوي دي. دغه شان په 2023 کال کې په امریکا کې د 9 خبريالانو او په اروپا کې بیا د 4 خبريالانو د وزل کېدو راپور ورکړل شوی دی. IFG له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خبريالانو د ساتنې لپاره د هڅې وکړي. که څه هم په دې راپور کې په ځانګړي ډول د افغان خبر خبريالانو د وضعیت په اړه څه نه دي راغلي، خو په افغانستان دننه یو شمېر خبريالان وایي یاد هیواد کې تر ټولو بد کال تیر کړی دی. دغه خبريالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او اقداماتو خبره کوي او وایي چې تیر کال په افغانستان کې نارینه او ښځینه خبريالان آن له مرګونو ګواښونو سره مخ شوي دي. یوې خبريالۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سالی که گذشت متاسفانه یک سال خیلی سخت برای من و تمام هم مسلکانم بود.
تیر کال زما او زما هم مسلک و تا دیر سخت کال بود. ده طالبانو لخوا ده بیلا بیلو فرمانونو صدره و لزموک پر چارو مستقیم غیز دلود. ما چلی اوی غگیزی رسانه سرکار که و وزگار شوم. زگه ده رسانه و مسئولین مو ویری دل چکی دایشی رسانه ور بندی کلی. زیاده کرم چه استفا ور کرم. ده امرو بالمعروف لخوا ما تا او زما هم کارانو تا دیر گواخونه کدن. تر چال لندی و زما را پرونه ترخ پریدو روز تا بیر تا پاک رل شول.
یو خبر خبريال چې بیا د طالبانو د زندان تجربه هم لري، تیر میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره له ننګونو ډک کال بولي.
2023 کال د افغانستان د ننه د خبريالانو لپاره له ننګونو ډک کال بو. لا هم محدودیتونه موجود وو او اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی خورا محدود وو، سانسور ډېر زیات وو. خبريالانو طالبانو له ویرې ونه شوی کولی چې ځینو موضوعاتو ته خبري خپور کړي. سانسور خود سانسوري ډېره زیاته وه. همدا تونه و چې ډېرې مهمې پېښې له خبري پوښښ پاتې شول. خبريالانو ملاتړي بنسټونه هم په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي.
له دې سره د افغانستان د خبريالانو مرکز 2023 میلادي کال د خبريالانو لپاره تر ټولو بد کال بللای دی. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه سال 2024 میلادي هم بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده.
بعد از مرګ 2023 کال د افغان خبريالانو لپاره ترین کال و. په دې کال کې د خبريالانو د حقونو د سرغړونو 121 پېښې شوې چې د 13 رسنیو د خپرونو د بندېدل او 50 خبريالانو نیول کېدل هم پکې شامل دي. په 2023 کال کې پر رسنیو د طالبانو و فرمانونو صادر شوي چې له امله یې رسنۍ ځان سانسورولو ته اړ شوي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز له دې وړاندې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د بشري حقونو سرغړونې 8% لوړې شوې دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبريالانو حقونو تجمندي او ادای کړي چې هیڅ خبريالي د حق د کار لامل نه دی نیولای. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د 2023 کال په نوومبر میاشت کې ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونو 300 پېښې ثبت کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان مېرمنې وایي د ښځو پر کار د طالبانو بندیزونو د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې 2023 کال له بد وضعیت سره مخ وو. اقتصاد پوهان بیا وایي د ښځو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصاد له جدي ننګونو سره هم مخ کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د طالبانو لخوا د دوی پر کار او فعالیتونو محدودیتونو د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. دغو میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی 2023 زیږدیز کال په سختو او له ننګونو ډک اقتصادي حالاتو کې تیر کړ. د تخار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او پخوا یې په یو نادولتي بنسټ کې دنده درلوده، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کار میکردم و با پولی که دریافت
ما په یوه انجو کې کار کوم. ښه عاید مې درلوده او په ځان تکیه وم. پلار او ورور ته مې لاس اوږد نه و. آن د خپلو وړو خویندو ورونو فیس به مې هم ورکاوه. اوس آن خپلو میلمنو ته رسیدنه نسم کولای. د بیکارۍ له امله مې ستر زیات سوای او زما په اړیکو یې اغیز کړی. هیڅ کوم له ټولنې حزبېږم. دې زما په وړتیا منفي اغیز کړی.
توانایي فکري مو تاثیرات گذاشته.
د کابل هر یو اوسیدونکي چې دا هم نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او له وزګارېدو وروسته خورا ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی.
من از جمله صدا خانم افغان هستم که جبران از وظیفه
برخواستم. زه د سلګونو نورو میرمنو په څیر د دندې پریښودو ته اړ شوم. اوس چې د کلونو کار او فعالیت وروسته په کور ناسته یم، له ډېرو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یم.
روان ما تاثیر بد گذاشته.
پورت وخت کې د اقتصادي چارو شنونکو وایي چې د ښځو پر کار بندیز د افغانستان اقتصادي برخه کې ننګونې رامنځته کوي. یو له دوی څخه اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنې د اقتصادي او تولیدي ځواک لویه برخه ده.
نو کوم شمګه وایي چې ښځې د اقتصادي څرخ یو عمده برخه تشکیلوي او کچیر منګه ښځې له اقتصادي څرخ څخه لری کوو یا د ښځو ګډون په اقتصادي څرخ کې یا اقتصادي فعالیتونو کې منګه کمرنګ کوو یا لمنځه وړو، دا په دې معنا ده چې په ټولو کې منګه اقتصادي فعالیتونه یا په ټولو کې د هیواد یو اقتصادي وضعیت مونږه ضعیف کړ یا اقتصاد متاثر کړ.
په 2021 کال کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دغه شانې د افغانستان په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت لګولی او د دې تر څنګ یې هغوی له ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو په تر ټولو وروستي مورد کې د دوی د حکومت د اقتصاد وزارت دوه کاله وروسته له دې چې د هیواد په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه، د یکشنبې په ورځ د جدي په نهمه یو ځل بیا پر دې بندیز ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که نادولتي بنسټونه له دې امر څخه سرغړونه وکړي، د دوی جوازونه به لغوه شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیه د اوکراین له لارې اروپا ته د غازو لیک بند کړی دی. د روسیې دولتي شرکت غاز پروم وایي چې د اوکراین له لارې اروپا ته د غازو عرضه یې درولې. دا وروسته له هغې ده چې په دې برخه کې اوکراین د غازو د ترانزیت د هغه تړون نوي کول رد کړي چې پر دې هیواد د روسیې د لپراخ تیری مخکې لاسلیک شوی و. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د غازپروم شرکت دا پریکړه نن د 2025 میلادي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټلګرام اعلان کړه. تمانه کېږي چې د روسیې څخه د غازو د لیک دا بندیدل به اروپایي مشتریانو ته سملاسي کومه ستونزه رامنځته کړي، ځکه چې ډیرو اروپایي هیوادونو په تیرو څو کلونو کې له روسي غازو څخه د ځان خلاصولو لپاره هڅې کړې دي. سلواکیا، هنګري، اتریش او د بالکان یو شمېر هیوادونه لا هم په ډیره کمه پیمانه د اوکراین له لارې لیږدیدونکي د روسیې غاز کاروي. په دې برخه کې ملداویا زیات خطر سره مخ وه، ځکه چې په دغه هیواد کې یو مهم برېښنا کوټ د روسیې په غازو چلیږي. د ملداویا چارواکو د تیرې میاشتې په ترڅ کې د مسکاو او کیف ترمنځ د ترانزیت تړون د پای ته رسیدو په تمه بیړنۍ حالت اعلان کړی و. دغه برېښنایي تاسیسات چې په ترانسډنستر سیمه کې موقعیت لري د جنوري په لومړۍ نیټه یې بندیدل پیل کړل. د انرژي د دې تاسیساتو چلوونکي شرکت ویل چې له روغتونونو پرته د ټولو کورونو او اداري ودانیو لپاره به د مرکز ګرمۍ او ګرمو اوبو عرضه کول پرچابي کی. دا روښانه نه ده چې آیا د هغې برېښنا په لیږد کې به هم کومه پرچابي رامنځته کیږي که نه چې دا د انرژۍ تاسیسات یې د مولدووا نورو برخو ته ورکوي. د اوکراین د انرژۍ وزیر په یو بیان کې ویلي، موږ د روسیې د ګازو ترانزیت بند کړی، دا یو تاریخي ګام دی. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې اقدام سره به روسیه د خپلو ګازو بازارونه له لاسه ورکړي او له مالي پلوه به زیانمنه شي. تر دې مخکې په 2022 میلادي کال پای کې د نورد سترین په نوم هغه پایپلاین ویجاړ شوی و چې د سمندر له لارې د روسیې ګاز اروپا ته انتقالوي. تر هغې راوروسته دا د پخواني شوروي اتحاد له دورې پاتې له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د لیږد وروستی پایپلاین و چې نن وتړل شو. د یامال اروپا پایپلاین چې د بلاروس له لارې د روسیې ګاز پولنډ ته لیږدول هم د اوکراین د جګړې له کبله بند شوی. روسیې یو وخت د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو نږدې نمایي اړتیا تامینوله، خو د 2022 کال له فبروري وروسته اروپایي ټولنې په ډراماتیک ډول له روسیې څخه د ګازو واردات کم کړل. د اروپایي هیوادونو ډیری پیرودونکي اوس د بدیلو سرچینو لکه د متحده ایالاتو، قطر او ناروې د مایع طبیعي ګازو څخه ګټه اخلي.
تاسو زموږه کلازادي راډیو نه اوري، دغه راپورونه ورته نور راپورونه کولای شي زموږه په ویب پاڼې azadi.com کې ولولای واوري، او کولای شي چې ازادي راډیو وسلر 27 په ټول افغانستان کې واوري. ور بشو د خبرونه نور راپورونه ته د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو لامل تر 3500 زیاتو افغانانو ته مرګجوب لوخته د چې ډيري پکې ماشومان دي. د کمیټې د اندښنې په خودلو سره ویل دي چې افغانستان لا هم د ناچاو د توکو په وړاندې یو ځانګړی هیواد دی، بلخو بیا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوی افغانان وایي چې په خپل ژوند کې له بیلا بیلو ستونزو سره مخ دي. دا چې د دوی ستونزې څه دي، دا به د دوی نه واورو. په دغه راپور کې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، وایي بیرته هم خبرونه ترازو.
د بم په چاودنه کې موږ دواړه په خیمه لا فور کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وایي په خپل ژوند کې له بیلا بیلو ستونزو سره مخ دي.
او حتی هغه دغه مهم وسنه کیږي خوراکي توکو ته، او په دواړو په خو ما مازوره هم یم. د بم په چاودنه کې موږ دواړه په خیمه لا فور کړی، څوار لس پنځه لس سره کورنۍ مسولم یم، بل مې ګټه هم څوک نشته.
د کابل ښار اوسیدونکو نوراغا هم ورته کیسه لري.
د مین په چاودنه کې مې دواړه په خیمه لا فور کړی دی، او یو سترګا او را سره په څنګ کې او څو ملګری هم را سره زخمیان شو. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډیر زیات ستونزې دي. دلته اسلم نه انسانی حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلوم دي تا ګوره تک دی، او اقتصادي مشکلات دي، تعلیم ستونزې دا.
دا په داسې حال کې چې د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیر 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانان نو تمرکزوب لا وختیده. د کمیټه ویلی دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 د سپیکو کې رامست سوي ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه که څه هم نه دی ویلی چې په دیش میر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړي ته چې د قربانیانو لړلې 395 وازی ماشومان دي. خو د دغه کمیټه په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیرای ماشومان دي د عامه په پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکو او همغږي کوونکو ادارې دا، یو مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل
فعلا کمبود بودجه متاسفانه کې دونر اکثرا کومکای خدا کې قسمه کې دا وخت درون سابق بود، کومکای خدا کام کردیم.
اوس مهال د بودیجې له کمخ سره ډیر مخ یو، ځکه ډونران یا نیملاتړي د تیر وختونو په شان مرستې نه کوي. که چیرې ډونران مرستې وکړي، موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړیتوبونو کې مو دي پاکې کړو، تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودیجه ورنکړل شي، کیدای شي دا تلفات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي یوسفي په خبره، دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې نه د ماین پاکۍ موسسې فعال دي، چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ موسسې دي. د ده په خبره، دا موسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د تیرې نومبر میاشتې په 20 په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی، چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1501.
افغانستان کې لوړو زده کړو فارغ شوي یو شمېر ځوانان ویل فارغت وروسته له بیکاری او لستونزو سره مخ دي، دا چې دوی څه ستونزې لري په دغه راپور کې ورو.
ما در شرایط اقتصادي خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدونکو کې میلاد وای نګدی یو کال کېږي چې د ژورنالیزم لپونځي فارغ شوي، خو تر اوسه نه دی توانېدل چې د خپلې رښتې مطابق دنده ومومي. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که کار ورته پیدا نشي، اړ دی چې د کار د مندلو په لټه گاونډي وی هیوادونو ته ولاړ شي.
روز بر روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سړه شوې ده، خو موږ د کور د ګرمولو لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزور دی، د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رښتې مطابق یا له رښتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړ کېږو چې د ناقانوني لارونو په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره
سیو
کټو با جان خط بازی وکنیم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفیق چلی او خصوصي په هنتون څخه د اداري او ډیپلوماسي په برخه کې فارغ شوی وای، لدی عمل مایوس دی چې دند نه شي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت صحت می چې کله سره خپل مسلک دند لا سره نه وړي، ځکه د تحصیلی دوره ډیره سخت دوره می د یو محصل د بار غربت فقره، ځکه هلته قلم ته ضرورت وي، کله به قلم وو کله به نو کتابچه، همداسې کتابونه، بالاخره بیا بېفائدې شي. څلور کاله تحصیل وکړه، بېفائدې شي، سړی ډېر زیات مایوسه کېږي. کله کله خو زړه غواړي چې د خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. لډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
نو حکومت مسولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي، نو خامخا د کادرونو زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري، هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمينه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي او د لوړو زده کړو لرونکو کسان چې په شرایطو هم برابر وي لپاره مغرزول کیږي. خود طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستيال عبدالسلام حنفي تیرونی د کابل په هنتون د دروي زره محصولینو د فراغت په وغونډه کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو تربیازلې واکمنې وروسته د دوی حکومت درې سلويغ زره د لوړو زکړو لرونکو کسان د آزاد رقابت لاري په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زکړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زکړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمیر مسلکي او اکاډمیک کادرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان وتلی او د نسبتا ښه ژوند په هیله گاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړی ده.
د خبرونه په دوه مانی مای کې به د لوبو له میدانه ونیزه خبرونه درته وړاندې شي، خو ترغه مخ کې پام وکړئ لاندو خبرونه ته. د چهارشنبه په ورځ یو موټر د امریکا د نیو اورلینز ښار کې د خلکو په غنی غونی ورغلای چې په ترس کې لس کسان وژل شوي او دیش تن نو ټپیان دي. د خبره د دې ښار د بیړنۍ پیښو په وړاندې د خبرګون ادارې کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نیو اورلینز د پولیسو له قوله ویلي دي چې خلکو ته ویل شوي څو د پیښې له سیمې څخه لري ووسی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا او کندز ولایتونو کې څلور کسان په درو وهلي دي. دغه محکمې د چهارشنبه په ورځ د جدي په تولسمه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د وی اعلانې په خبرولو سره ویلي چې په پکتیا کې دوه کسان د غلا په تور په عام حضر کې او د وی ښځې په ګډون دوه نور لکوره د تښتې په تور په درو وهل شوي دي. د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لارنن چهارشنبه د جدي دولسمه د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې دغه سړک د بیا پرانستلو کار نن شروع شوی او چې پرانستل شو نوموړي وړاندې ویلي چې تیر شپه د کابل غور لوی لار د کوتل بیک د واورې ورېدو له امله تړل شوی و. خبریالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال خبریالانو لپاره ته ټولو خنړی کال بللای دی. دغه فدراسیون د چنګخ په یو لسمه نیټه تیوی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې سه کال د سوال لسو کزینه خبریالانو په ګډون یو سلو دوه ویچ خبریالان وژل شوی دی. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان د ناروغي او د پیخو په اړه تازه خبرې شوې شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې د پولیو پیخې په ډراماتیک ډول زیات شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې تیر کال پاکستان کې 18 تماشمن په ګوزان اخته شوي، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې یوازې شپږ پیخې ثبت شوې وې. د 2023 کال په جریان کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو له لارې د غیر قانوني کډوالو پر رسیدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د افغان کډوالو ډلې یې تر ټولو لویه برخه ګرځېدلې ده. او د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبرداری ورکړی چې اسرائیلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې په یو کور بریت کړی چې په دغه بریت کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختیار ساحل مو په یوې بلې ونیزې سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زیږدیز کال دی ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې سږ کال د افغانستان غوره لیګ دویم پړاو سیالۍ ترسره کوي. افغانستان او زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ نهمه نوی روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرار لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو په لوبه ته لار موندلې ده. د هندستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي استرالیا وګټله، خو هندستان لا هم په لوبه ته رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوره لیگ سیالي د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړي مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خپره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنې ناسته تر سره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنې ناسته کې پریکړه وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو تر سره کوي. د افغانستان غوره لیگ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال تر سره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبر پاڼو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي تر سره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او ترڅنګ کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي، او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لا ښې روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مو ورته راړو. سادات صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنې ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډیره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلی دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیگ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیگ د ترسراوي خبرې وشوي خو نه شو هغه لیگ، کوم خنډونه و، آیا دغه خنډونه لرې شوي دي، او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیگ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وې، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وې، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوي دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نیټې په اړه پوښتنه کړې، یوې نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیگ دویم پړاو به سک کال یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د څو لوبغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي، او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوي، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی، او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي، چې پیل به سږکال انشاءالله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي. چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کېږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاوې به پکې رامنځته شي، چې د هغې اسانتیاوو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بیلابیلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زموږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاد شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوې دي او څومره حد ته رسیدلې دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به وایم چې هو، په کورنی کرکټ کې د دې ترڅنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي، چې هغه کې لسټه فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټه فیس 4000 بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو. تیر کال دغه فیس 2000 شوی وو او سږ کال بیا خوشبختانه د لسټه فیس 8000 ته ورسېدو. تر څنګ باید د فرسټ کلاس په اړه هم وایم چې د فرسټ کلاس فیس 2-3 کاله وړاندې 2000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 8000 افغانۍ ته لوړ شوی وو او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګ د شپږیزې میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنی کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
تیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ ان څه قره قره چرس خو نه شي شي ته خدای
د ځانم چې وړی کې می کمزور می هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پویدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزې ووهلې. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګ افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده، خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان یې په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې، چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستیو ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه، زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض خلاص کړ، خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره د غلوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او د غلوبه به د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړی ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلو به نه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا د هغه نه بعد د موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری هم دغه پرفارمنس موږ ورک.
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال امینډس او شرفن ردرفورد دی. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیګدیس کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خې لوبې کړې دي چې لامل یې دغه جایزې ته نومان شوې دي. خو د افغان مخکښ الراونډر عظمت الله عمرزي لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکښو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیګدیس کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وي او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزي ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اووه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزي لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په 9 اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکخه. دغه لوبډلې 9 سیالۍ کړې دي، 8 یې ګټلې دي، خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمیر یې 28 دی. اټک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم 9 سیالۍ کړې دي او 8 یې ګټلې دي او هیڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد 19 دی. دغه راز تر خپوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فرا هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر 11 مقام پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې 9 واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافی په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا 9 ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د 2 وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړۍ توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپ وهونکو په دویمې پاړۍ کې 210 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپ وهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 96 منډو یې اتل لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپ وهونکو یې رباډا او یانسن وکړه شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلوالیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلوالیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. دا ورته چې د ټیسټ چمپیونشپ پایلوبه بعد د 2015 زیګدیس کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بیلابیل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورم ټیسټ سیالي د دسمبر په 13 نیټه پای ته ورسیده چې استرالیا د یو سل څلور اتیا منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي استرالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله استرالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا په لومړۍ پاړۍ کې 404 اویا منډې کړې وې خو په ځواب کې هندوستان 399 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د استرالیا لپاره سم کانسټس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و، هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده په 50 توپونو 10 منډې وکړې. هغه 2 شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکي لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جدیجا له لورې تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیز یې ووهله هغه سټیو سمیت و او 140 منډې وکړې. دا په روانه لوب لړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویراټ کوهلی او اکاشدیپ او ریشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په 109 توپونو باندې 114 منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا 15 لوبغاړي وسوځول او آسټرالیا یې په 244 منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ 340 منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویراټ کوهلی هغه لوبغاړي وو چې په پرله پسې توګه یې ویکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او ریشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په 150 منډو وسوځېد او له هغې وروسته جدیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، اکاش دیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او 144 منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن 3 لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم 3 لوبغاړي سوځولي وو د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وروسته خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په 13 نیټه پیل شوې او د فبروري تر 8 نیټې پورې به دوام لري. سږ کال د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکښه ده. په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوب مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوب لړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دوه میچ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دوه میچ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي. زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو د دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور 400 شاوخوا و، او همدارس د لاین خبره هم موږ وکړه، داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه. اکثره مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا دسیو سے دی لائن پہ حساب بانے دی خیپ سکس سٹمبا سیون سٹمبا دی بالو یا 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 پیٹ تا بالو مثلا لیگ سٹمپ تا بالو سیغا دیر آسانا رنزون بغا باندی رات لائی شوئے نو طول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالینګ ډیسپلیني سی افغانستان دازه دی ان شاء الله د زیمبابوی په مقابل کې په خو ډیسپلین سره بالینګ کوي هغه دا سی باید وکټ ټو وکټ بالینګ وسی او بل دا سی باید کنسیسټنټلی یو ایریا باید ټارګټ سی مثلا ګډ لینګ باندې بال کوي نو مسلسل هغه ګډ لینګ باندې بال وکړي ته بیټسمین مجبوره کسی غلطي وکړي او پتانګي کې او ظاهر خان سے دا هغه موږ ولي دسی هغه په دوه مینینګس کې خپل بالنګ صحیح کړی وو موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې نو دی وکټې کنډیشنز ته په لیدلو سره به دا مهم ایس د افغانستان توپ اچوونکي هغه خپل لائن زر تر زره سیټ کی آیا فل بال ته به ضرورت کی که بال کې سوینګ کیږي او یا ګډ لنګ ته به ضرورت کی په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسی تر څو بیٹسمین دې ته مجبوره کړي هغه غلطي وکړي او بل دا داسې کله زمونږ سر کې بالران راغلي وو کنه یو څو ورونو لپاره زمونږ بالرانو سره پروټیکشن هم نه وو لکه مثلا نږدې فیلډران درولي ول او باونډری ورته نوې کور کړې نو هغه هم داسې کېدې چې کله به بیټ بال وسو خراب بال به وسو هغه به لاړه څلوریزه بسوله نو دومه پاملرنه بس ما په اند د افغانستان د ټیم دې ته مې سه فیلډ سیټنګ دوی څنګه وکړي سه په زمن دې کې سه دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي سه تر څو مثلا که موقع جوړیږي بیټسمین او کی همدارس که چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي سه هغه صرف سنگل پورې پاتې سي او یا حد اعظم دوه منډې پرې راسي داسې نه سي هغه څلوریزه سي دا به د بالنګ په برخه کې د دې اوله د توجه او د پام وړ موضوع بل مسله نیمونه بیټنګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وله هماغه سي یو بیټنګ ته ضرورت وو خو کېدی سي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري سي کېدی سي لږ که چیرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مختلا سي مثلا پار اوور کې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسی
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپوهونکو لپاره ښه وه خو بیا هم ویل کیږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای ته له دې خبرې سره موافق یې
دوه مسلې دي دلته یو خو دا داسې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاغو کړله ځکه سې کوم سوچ سره چې دوی به څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل اورس دی بیٹنگ لپاره پریدی او یو غټ هدف ورته وټا کی خو باران وسو د 1225 دقیقو ته ورسره د زیمبابوی په باندې باران وسو نو هغه نور ټول لوب پاتې شو لا په کې د ډوډۍ نو ورسره سیشن پاتې شو او د چای نو ورسره سیشن پاتې شو په هر سیشن کې تقریبا 100 رګي نو تاسو فکر وکړئ چې 1500 شپې ته اورونو لوب ځای اسوله هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغیز وکړو او بل په کوم حالت کې افغانستان اوس 1500 یا منډې پیسې ویلې نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان لخوا 1609 منډې د غوښتو جواب کې وکړلې دا یو ډېر مناسب کار وو او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرالی شو ځکه چې خپل د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف وو او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرېشر 1500 پورته منډې په تا باندې شوي دي او بل ته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان ډرا ته برابر یې نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده او اخره خبره دا ده چې پچ دس یوز په دې کې وکټ اخیستل ډېر ګران وو ځکه چې بال پکې ډېر سلو کېده وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله کله داسې کنه چې هغه وکټ کې لږ پیس سي بالر بالا چي نو خپله وکټ هم لږ ورته دغه ورکوي لږ پیس ورکوي نو بال لږ څه تیز دي لږ څه سکیټ کیږي لږ څه بیټسمین په ازادیږي هغه څه شی پکې ډېر کم وو او بیا هم زموږ دغه بالرانو چې دي وکټ نه یو څه نه څه بیا هم را جوړ کړه چې ظاهر بال لږ څه ټرن کېده د غزن پر بال ټرن کېده چې سیا بال یو څه ټرن کېده نو دومره سي د افغانستان بالرانو د دینه بیا هم دا ټر نو وستو نو دا زه فکر کوم چې زه په خه فعال اخلم خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې په داسې وکټ باندې ډیره سخته خبره ولا او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله او بیا وروسته په اخره ورځ باندې لږ څه وړه د باران دمه راغله ده او هغه باران لوږی ولاسی بیا پزمکه کې لګنې پیدا سول او د افغانستان بالرانو سره زیمبابوې ته بالینګ کو یو لس اورو پورې دولس اورو پورې یو څه ناڅه ځوند په هغه وکټ کې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله ګینې هغه وکټ کې چې هیڅ شي نه ولا او په پنځو ورځو کې وکټ به بدل نه سول چې کوم ټیم ته په یو ورځ کې لس واړه بیټسمنان اوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زیمبابوې ته ستون شوی دی، داسې معلومات لري چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
دی یو لسو لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نوروسته معلومات میچ ریفری سره شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې شته او په ټیم کې نشته، خو داسې راشد خان زیمبابوې ته راغلی ده او داسې راشد خان زموږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، هر فارمټ سټار لوبغاړی ده، په ټیسټ کې هم زموږ لپاره مخکښ لوبغاړی ده، ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستي دي، نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان ته موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکې او هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ.